لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط موضوع وڅېړو او همداراز د امنیتي مسایلو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم خپاره کړو. د آزادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل تورمان چمتو کړي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانونو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې ده. د سرپل د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوهستانونو ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د سرپل ولایت یو سیمیز مقام چې نه غواړي نوم واخیستل شي هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط خبر تایید کړ. د سرپل امنیه قمندان محمد عاطف جوارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې له نن سهار رئیس له ولسوالۍ سره اړیکی پرې شوې دي. طالبانو هم ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شوروي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو دوهم دور خای په پاکستان کې وشي. د دې شوروویان شاهزاده شاهد پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د چین حکومت د دې خبرو د کوربتوب لپاره تیاری څرګنده کړي، خو د مذاکراتو ماده د ماسریت لپاره خای پاکستان غوړه شي.
په غریب پوښتنه شاید پاکستان کې ظاهر شي، ځکه چې مذاکرات یو څه پختګۍ ته ورسېږي، ځکه چې د اختلاف ته کېږي لکه په نظام کې مشخصه خارجي قوا وتل د اتباعو حقوق یا د بعضې نوښت قانون اساسي تعدیل په ضرورت شي، او همدغه رنګې د اتباعو حقوق یا د هغوی دپاره مصونیت د مذاکراتو د ټیمونو دپاره په مذاکراتو کې به په دې باندې خبرې کېږي.
د ښاغلی شاهد پوینا د دې خبرو دقیقه نیټه لا نه څرګنده، خو دوړه لوري خی پر اتلونکو دوه یا درې ورځو کې خپل پلاوی معرفي کړي. مخکې ویل شوی ول چې د مذاکراتو دوه هم دور لپاره د جولای 13 نیټه ټاکل شوې ده. د کندز د خنابت ولسوال وی وسلوالو طالبانو د تیری ورځې را په دی خو د دی ولسوالۍ پر اختاش سیمه وسلوالې حمله پیل کړي چې تر دې مهاله ګڼ شمیر کلی هم نیولې دي. خغلی اميري ویلي اوس مهال د دی ولسوالۍ په 3 کیلومټري کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. هغه ویل چې په سیمه کې لومړی د وسلوالو طالبانو او غیر مسول ترمنځ نښته شوی و چې پر مهال یو غیر مسول وسلوال وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. نو مور زیاته کړه چې د جګړې لویری ګڼ شمیر کړي نه د خپل سیمو پر خودلو ته ارشوی دي. د یو بل خبر لمخې د کونړ امنیه قمندان وایي چې د ولایت په مروري ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمن په نخته کې 14 وسلوال وژل شوی او 14 نور ټپیان شوی دي. عبدالحبیب سید خیل نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولسوالۍ پر پوسته وسلواله حمله وکړه چې اوس هم روانه ده. هغه وویل چې د جګړې پر مهال څلور افغان سرتیری او څلور ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوب پر مهال په بمی چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووشل شول. عراقي امنیت چارواکي وایي د بغداد په 15 کیلومټري واټن کې په ابو سعیده ښار کې د اماتور فوټبالرانو د فاینل لوبې په جریان کې درې بمونه وچاودېدل. یو امنیتي مقام وویل چې په دې چاودنو کې لس نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په مړو او ټپیانو کې خی فوټبالران هم شامل وي. د تحقیقاتو یو امنیتي مامور ویلي دي چې بمونه د ګول شاته ایښودل شوي وه او ښکاري چې په ریموټ کنټرول وال وسول شول. د انسانانو د قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تایلند حکومت په دې وروستیو کې د جنسي استفادې د مخنیوي په مقصد د انسانانو د قاچاق بندولو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د دې راپور د اعلان پر مهال د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ له حکومتونو سره د امریکا د مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور روسیا هم په تور لیست کې شامله کړې، خو کیوبا او مالیزیا یې له دې فهرسته ایستلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تور لیست کې پر شاملو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې لپاره نوي ورځې وخت ورکړی. د اتریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسنادو پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. د اتریش پولیسو ویان دی میخایل روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي چې د کسان له هنګری روان شوي و، خو د هغوی د هویت په اړه یې نور معلومات نه دي ورکړي. اسوسییټیډ پریس د اتریشي ورځپاڼې په حواله وایي چې په دې کسانو کې زیات افغانستان او سوریې خلک دي. روسمن اسوسییټیډ پریس ته ویلي هغو کسانو ته به چې د مهاجرت لپاره رسمي غوښتنلیکونه نه دي ثبت کړي، په غیر قانوني توګه د اتریش په خاوره کې د پاتې کېدو په جرم د وتلو امر وشي. د روسي خبر ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو پر مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. پوځي سرچینې وایي چې د ائتلاف الوتکو پرون دوشنبه تیروتنه کړې او په جنوب کې د تښتېدلي ولسمشر عبدالرب منصور هادي پر پلویانو بمونه او پورولې دي. دا عملیات په داسې حال کې شوي چې په یمن کې د یکشنبې له ورځې راهیسې 15 ورځې اعلان شوی دی. دا ولتر دی محله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیا مننه کو.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په راپورونو کې باور لري چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالي نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي ده. دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو.
د کوهستاناتو ز قرار راپور لرم پرون د ولسوالي د سپوت لپاره اعلان واره کړی ده. یو ډیره پراخه سیمه و چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړه
په همدې حال کې د سولې عالی شورا وایي چې ک طالبان د سولې د خبرو په بل رسمي پړاو کې پر اوربان موافقه و نه کړی نو دا خبره به د باور وړ نه وي. نور موضوعات هم لرو. په هرات کې خلکو د مهمه پروژې د سلما بندې برخې د پرانیستو لپاره جشنونه جوړ کړل.
مو خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که هر چی فکر کنی خوشحال.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورې چې په ملتان کې دوه کسان په دار وځړول شول او په دې توګه په پاکستان کې د اعدامونو ځنډول شوې لړۍ بیا پیل شوه. نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څنګ سره په همدې خبرونه کې خو په دوهمه نیمه کې وړاندې کیږي او د دوه تیر سره وسی. زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. راپور نو وای چې د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لسته ورغلې ده. قدر من اوریدونکو ک تاسو د افغانستان د شمال د ناامنۍ په اړه معلومات لرئ او یا کوم خاص نظر لرئ نو د ازادۍ رادیو لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولای شئ. د افغان بي سي په 1813 شمیره خپل نظر اس ام اس کړئ ازادۍ رادیو ته رسیږي او ازادۍ رادیو به له نورو هیوادوالو سره شریک کړي. کوشش وکړئ چې پیغامونه مو لاند او واضح وي او په لیکلو کې له نهایت اختصار نه کار واخلي. په هر صورت ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرم نن ازادي رادیو ته وویل چې د کوهستاناتو ولسوالي له وسلواله مخالفینو سره د پرونی جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. په دې اړه د ورستیو معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب، جزئیات ورستي جزئیات څه دي؟
ډیر مننه تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته د سرپل امنیتی چارواکي او د غرض ولایتي شورا غړي تاییدوي چې د کوهستانات ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ولوېدله. څو شپې مخکې موږ د سرپل امنیت قمندان محمد عاطف جبارخیل سره خبرې وکړې. هغه که څه هم په مستقیمه توګه ونه ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله، خو دا یې تایید کړه چې د نن سهار راهیسې د دوی ارتباطات له کوهستانات ولسوالۍ سره قطع شوي دي. او دغه راز ویل چې د میراغا په نوم د کوهستاناتو امنی قمندان له اتلسو پولیسو سره هم لنن سهار راهیسې لا درک دی او دوی سره د اړیکو په ټینګولو نه دی بریالي شوی دي دغه راز لکه څنګه چې تاسو هم ورته په خپل تبصره کې اشاره وکړه، د سرپل د ولایتي شورا غړي اسد الله خرام ویل چې دغه ولسوالۍ د طالبانو او بخې د طالبانو لاس تلویدلې، هو چې لاته هم د مرکزی حکومت به غوري ده. خدای چې د خاغلی خورم لاندې خبرې وورو.
تا شام بسیار جنگ شدید بود. اوایات تقاضا
د تیرې ورځې تر ماخامه پورې جګړه په سیمه کې ډیره توده و. هر څومره چې موږ د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه، مرکزی حکومت دې مسلې ته پام نه کړ چې بل اخر تیر ماخام د چهل چا سیمې په بشپړه توګه سقوط وکړ. او اوس وسلوال طالبان راغلي او د کوهستانات ولسوالۍ په ټولو برخو کې ځای پر ځای شوې دي. او د کوهستانات ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو په ولکه کې ده.
ولسوالۍ کوهستانات مکمل د تصرف مخالفین است.
تکل سه باید ویم چې د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی هم ازادي رادیو ته پیوستول شوی خبر پانه کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی لاس تلویدلې او د امهال ولسوالۍ باندې د دوی سپین بیرغونه هم رپیږي. باید ویم چې لدې وړاندې یعنی دوه ورځې مخکې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې هم د پولیسو یو لوی ډله وسوال طالبانو ته تسلیم شو چې شمیر یې 13 تنه وو. او روسته بیا طالبانو هغه کسان د سپینګیرو په ضمانت بیرته خوش کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه باندې د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت خبرګونونه راوخلو، خو د دواړو وزارتونو ویاندویانو په دې اړه بخبري وکړه او ویل چې د ورځې په ترڅ کې به په دې اړه رسنیو سره معلومات شریک کړي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د سرپل ولایت کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په اړه معلومات راکول. د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو په وینا نن سهار د وسلوالو طالبانو ته لاسته ولوېده. البته لدې مخکې یعنی پرون په دې سیمه کې د سختو جګړو خبر ورکړل شوی و. د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط د عواملو او د شمال د روانو نامنیو په اړه مې د ولسي جرګې د غړي نادر خان کټوازی نظر وپوښت. ښاغلی کټوازی چې وایي د شمال وروستي جزئیات له نږدې څاري، په دې نظر دی چې د سرپل او د شمال د نورو ولایتونو په نامنیو کې د خپل سرو قمندانانو لاس دی. ښاغلی کټوازی د مرکې په پیل کې د سیمو په ساتلو کې د دولتي ځواکونو د وروستیو ناکامیو عوامل په ګوته کړل.
تر ټولو مهمه دا ده چې جامد کرزی په وخت کې هلته په افغانستان کې په لکونو په خارجي ځواکونه پراته وو او هغه ځواکونه چې وتلو دي طبیعي خبره ده چې هلته یو خلا رامنځته کېږي او د افغانستان ځواکونو ملي امنیتي ځواکو هېچا دا توقع نه درلوده چې په دې ډول باندې به وجنګېږي لکه څنګه چې دوی استعفا وکوله. مخالفینو یا طالبانو سخت کال دغه ارزو درلوده چې دوه درې ولایت باید چې سقوط کړي تر څو پورې دوی هلته پاتې شي، مګر هغو دغه ونه سوه کولی. نو لوی علت یې همداسې و چې قدرت له خارجي ځواکو افغاني ځواکو ته انتقال شو او لکه څومره چې له هغو سره توان و څنګه چې وسایل او وسلې او مجهز و هغه خلک دومره افغانان نه دي مجهز.
همدغه مسلې ته چې تاسو یادونه کوئ، د حکومت منتقدان او مخالفین په بل نظر ګوري، دوی وایي چې حکومت ضعیف شوی.
ګوره موږ تاسو باید چې دا قضاوت باید بې طرفانه وي. نور کله په کندهار یا په هلمند ولایت کې په زرګونو خارجي ځواکونه و او سخت کال هغه ځواکونه یو نشته ټول افغاني ځواکونه دي. مثلا په پکتیکا کې، په خوست کې، په مشرقي ولایتونو کې، په شمال کې، په دغه ټولو ولایتو کې دغه ځواکونه او دا ځواکونه ټول ووتلو. زه په خپله باندې دلته یو ځل نه، بلکې ټول افغانان ډېر متيقن شوي دي. دا هغه خلک دي چې هغه یوازې نه غواړي چې د دغه حکومت هغه لاسته راوړنې هغه مثبتې لاسته راوړنې هم دوی مثبتې وګڼې. هغه خلک دغه چارپوهان چې هغه ښې کنې له عام ولس سره چې کښېني، عام ولس هېڅ دا توقع نه درلوده چې خارجي ځواکونه دې ووځي او افغان ځواکونه دې دومره کلک مقاومت وکړي.
بله د کوهستانات ولسوالۍ سقوط د اوس وس دا څه پیغام ورکوي؟ علت عوامل دي څه دي؟
د افغانستان جګړه د مغلری مثلا د هلمند او کندهار او تر روزګار پورې خلته زیات مخدرات او رول لري، هلته د مخدرات حکومت عهده جګړې کوي یا مخالفین او سره مرستې کوي، هلته دغه مغلری او شمال کې بیا جګړې کېږي، هغه پخوانی جنگ سالاران دي، هغه خلفر وسلوال دي چې هلته جنګېږي، هغه خلک دي چې امنیت نه راولي، هغه خلک دي چې د امنیت د راوستلو لپاره دوی خنډ جوړېږي. په مثلا په قندز کې موږ تاسې ولیدل، په بغلان کې مو ولیدل، او پرون دغه
ټوازای صاحب دغه وروستۍ پیښې امنیتي پیښې د مثلا په ځانګړي ډول د کوهستاناتو د ولسوالۍ سقوط فکر کوي چې په دې کې خپل سری وسلوال لاس لري؟
بلې د کوهستاناتو زه کره راپور لرم، پرون د ولسوالۍ ته د ولسوالۍ د سقوط لپاره یې لاره واره کړې ده. یوه ډېره پراخه سیمه وه چې دلته دوه قومندانانو خپل منځي جنجال او خپل منځي جګړې، یو قومندان له طالبانو سره راستخر دی، بلکې طالبان او دوی دواړه په ګډه سره د بل قومندان په مقابل کښې وجنګېدل. دا ټول چې دغه اوس محلي قومندانان چې جوړ کړي دي، یا مثلا په بدخشان کښې ما او تا په سترګو باندې ولید چې هلته یوې ډلې خلک وو ټول په یوه تنظیم پورې اړه درلوده، له طالبانو سره یې لار ونیوله، ورته وی ویل چې وسلې سره په نیمۍ باندې موږ به تاسو ته تصفیر شو، تاسو به بیا موږ وژنئ نه. دا کارونه چې دلته کېږي دغه ټول د پخواني دغه د جنګ سالاري بقایا دي، تا په جنوب کې یا په شرق کې یا په جنوب ختیځ کښې په دا دیارلس کاله کښې به دې نه وي اورېدلي چې حتی نشته مخالفینو ته تسلیم شوي، کنې یو سل لس یا یو سل شل کسان خو بېخي ولاړ شي ټول مخالفین ورته راولي کوي ورته تسلیم کړي.
نو دا خو فکر کوي چې انفرادي د ناراضو قومندانانو د خپل سری قومندانان چې دي د دوی انفرادي تصمیم دی که دوی په یوه سیستم کې د
تکل صاحب دغه کله چې دغه د ملي وحدت حکومت راغی او دلته په اصطلاح یوه ډله را پیدا شوه، هغه ډله دا هغه کوي تبلیغ کوي چې دلته مجاهدین له قدرته ولوېدل او مجاهدین اوس په لاس کښې قدرت نشته، او دلته ټول تبلیغات هم دغسې کېږي. دغه قومندانان چې دا پخواني قومندانان دي، دا خلک خامخا له دغو لویانو جنګسالارانو سره لاس لري، له دغو سره خو د پخوا د دوی تر قومنده لاندې جنګېدلي دي، او اوس هم دغه سلاوې چې دوی خوندي کړي دي د دغو په زور باندې سلاوې دي. که موږ تاسې سلاکوټونه وګورو چې په پروان کښې سلاکوټ ونیول شو، دا له دې ډیاره وروسته دومره سلاکوټ دوی د څه شي لپاره ساتلی و؟ د شمال په زیاتو برخو کښې دغه سلاوې چې دوی ساتي، دغه د دغو لویانو تر هدایتو تر مشرۍ لاندې دغه خلک دغه کار کوي، او تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکوي او دغه سیمې ټولې ملي امنیتي ځواکو ته نه وسپاري، هغو ولس ته او ملت ته او دولت ته وفادارو کسانو ته دغه امنیت په لاس کښې نه ور نه کړي، زه فکر نه کوم چې د دغې سیمې په پخوانیو جنګ سالارانو دي موږ تاسې دغه دلته یا دښمن مات کړو یا د سوله راوړو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ روان پوځي عملیات په فاریاب کې، د دې او ګټه اغېز به څنګه وي فکر کوئ؟
بلې، دا د دوستم موجودیت هلته یو روحیه خلکو ته ورکوي، مګر عملیات به کېږي ټول د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تر قومنده لاندې کېږي. د موږ لوی درشید هلته درې ورځې تللی و او زه خپله ورسره په تماس کښې وم، د هغو روحیه او مورال ډېر ښه و، خلک ډېر خوشحاله وو، او هلته چې جګړه وه هم ما ته ډېرو دغه په وایات کښې تللو کسانو را ته وویلو چې په فاریاب کښې جګړې هم ټولې دغه د دغو جګړې دي، دغه د خپل سرو قومندانانو دي، د دوی د قدرت د نمایش جګړې دي. نو که چېرته دوستم ته داسې اختیار ورکوي چې هغه ملیشې جوړوي او د ملیشې د جوړولو لپاره زه طرفدار نه یم، مګر که چېرته د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کښې د مینې هر سړی مثلا کولای شي چې ولایاتو ته ولاړ شي سفر وکوي، او هلته د خلکو دغه مورال او رویه د امنیتي ځواکونو رویه ډېره ورسره لوړېږي، هغه ګټور ثابتېږي، او هم د هغو خلکو لپاره چې هغه د ملت لپاره د ولس لپاره د امنیت لپاره زیان دي، د هغو د ماتولو لپاره زه په ګټه باندې غواړم.
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کوهستاناتو د سرپل ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط او په شمال کې د روانو ناامنیو په اړه نظر څرګنداوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو. د هلمند له وارجیت وبخې مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عامل زورواکي او جنگ سالاران دي. ملا عزیز الله له سرپل ولایت څخه لیکي، لارې بندې دي، له دولت څخه هیله کوو چې زموږ د کوهستاناتو ولسوالۍ ژر تر ژره په خپله ولکه کې راولي. اسد حقمل له کندهار لیکي، ولسوالیانې د سقوط کوي او مشران د پر چوکیو باندې چنې وهي، نو خدای دې پر دې وطن ورحمېږي. زرقاوی یو اوریدونکی دی، لیکلی دی علت خپلمنځي اختلافات او د مرکزی حکومت بې غوري ده. هدایت لسره پل څخه لیکي، د کوهستاناتو ولسوالی د امکاناتو د نشټوالي له کبله د طالبانو ولکې ته ورغله. ولی د خاص روزګان څخه لیکي، په شمال کې د دوستم او اتا د ملیشو څخه خلک په عذاب دي او طالبانو ته لبیک ویلی. قاری هستی خان تندر د هلمند خلیکی د افغانستان په شمال کې چې کومې ناامنۍ دي، دا د خپل سر قومندانانو لاس دی او همداراز ښایي چې حکومت ضعیف شوی دی. نور زیات نظریات مو هم ترلاسه کړي چې د وخت د کموالي له کبله ټول نشو کولای تاسو ته وړاندې کړو. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کې خپریږي.
آزادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د ژمنې سره سم پر اوربند موافقه ونه شي، نو د سولې مذاکرات به د خلکو لپاره د باور وړ نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کېږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستاني جګپړو چارواکو په حواله لیکلي چې ښایي د خبرو اترو ښکېلې خواوې پر اوربند موافقه وکړي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې پر مذاکراتو به هغه مهال باور وسی چې د لومړي دور مذاکراتو پر ژمنو عمل وسی. د دغې شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو په لومړي پړاو کې پریکړه سوې وه چې مذاکرات به دوام کوي او پر اعتماد سازۍ به کار کېږي. خو د شغلي شاهد په خبره کې چیرې اوربند چې د اعتماد سازۍ یوه اساسي برخه ده له پامه وغورځول سي، نو دغه خبرې به هغسې چې تمه یې کېږي د اعتماد وړ نه وي.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو، او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونه شي په مذاکراتو باندې به اعتماد ری نه شي، او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد د اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مذاکرات مورد د اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي پکې.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له مذاکره کوونکو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دا موضوع جدي وګڼي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې لویدیځو رسنیو د پاکستان د لوړپوړو حکومتي چارواکو له قوله دا احتمال نه دی رد کړی چې په دې خبرو کې به پر اوربند موافقه وسی. یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په شاوخوا یوې میاشتې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په دوهم دور کې په ښکاره لیدل کېږي چې پرمختګ شته. د دغو مذاکراتو په لومړي دور کې چې د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په میري تفریحي شارګوټي کې وسوې، افغان حکومت له طالبانو غوښتي وو چې اوربند اعلان کړي. د سولې خبرو په لومړي دور کې دواړه لوري په دې سلا سوي چې په دوهم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لست یو بل ته سپاري. یو شمیر دینی عالمان د مدني ټولنو استازي او نورې مخورې څېرې په داسې حال کې چې د دغو پرمختګونو هرکلی کوي وایي دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ور نه کړي او له افغان حکومت څخه غواړي چې داسې شرایط وړاندې نه کړي چې د سولې روانې خبرې اغېزمنې کړي. یو بل موضوع چې لا هم دقیق ځواب نه دی ورکړل سوی د سولې د مذاکراتو ځای دی، که څه هم پاکستان او چین دواړو چمتووالی ښودلې چې د دغو خبرو کوربتوب وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا یو ځل بیا تکرار کړی چې شبه دا وایي چې دغه خبرې په افغانستان کې سوی وای. په اندې حال کې پاکستانی چارواکي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند موافقه په برخه کې د پاکستان د رول په اړه وایي چې هیواد د دې بهیر په سرترزولو کې مرسته کړې او کوي خو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. په اندې حال کې د سولې مذاکره کوونکو په اړه هم ویل کېږي چې کچيري د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشان په خبرو کې برخه واخلي شاید د افغان حکومت په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنی چارو وزیر د پلاوي مشري وکړي او هم به د پاکستان، چین او امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي ګډون پکښ وکړي.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د ویان څرګندونه ووریدې چې وایي کده افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونشي نو دا د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. او اوس ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې څه خبره کړې دي. اسد الله لودین د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا د سولې په اړه روانو بحثونو او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د موجودیت په اړه اندېښنو او پوښتنو ته ځانګړي کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې پروسه کې د پاکستان لوبه. په سر مقاله کې راغلي چې د سولې په خبرو کې ټول امتیاز پاکستان ته ورکول کیږي ځکه چې همدې هیواد د لومړي ځل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ رسمي خبرو ته زمينه برابر کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د اندېښنې خبره داده چې د ناروی، قطر، چین او پاکستان په خبرو کې د طالبانو بیلابیلو پلاوو ګډون کړی وو او تر اوسه د طالبانو لخوا د خبرو لپاره پلاوی نه دی مشخص شوی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې عالی شورا د چارواکو په حواله لیکلي ک دویم پړاو خبرې د اوربند سبب نشي د سولې پر خبرو به باور لمنځه ولاړ شي. د سولې خبرې ډراما ک واقعیت دا بیا د وسا خپلواکي ورسپانې د سرمقاله سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې اکثره خلک د سولې دویم پړاو خبرو ته خوشاله دي خو د سرمقاله لیکوال ویلي هغه کسان چې د افغانستان جریانات لنګدې ساري په دې خبرو زیات ډاډه نه دي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو د ټینګښت په درشل کې باید اوربند وشي څو د سولې پلویان او مخالفین مشخص شي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د ملا عمر زوی به د خپل پلار ځایناستی شي. په مطلب کې د پاکستان د نیوز ورځپاڼې په حواله ویل شوی چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب چې شپږ ویس کال عمر لري ممکن د طالبانو په مشوره د ملا عمر ځایناستی شي. ملي اربان خپلواکي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې لیکلي کچېرې د ملا عمر د مړ کېدو خبر تایید شي د مشر زوی محمد یعقوب به د ملا اختر محمد منصور په وړاندې ودرېږي او د طالبانو رهبری به په غاړه واخلي. په مطلب کې راغلی چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د موجودیت په اړه شکونه لپخوا موجود وو او دغه شکونه هغه وخت لا پسې زیات شول چې تیر اونۍ د فدایي محاس په نوم د طالبانو یوې ډلې وویل چې مولا عمر وجل شوی دی.
سمغه غلا زده رادیو اوریده راپورونو دوام ته پام وکړی. د هرات خلکو پرون د سلما بند د یوې برخې د پرانیستو هرکلای وکړ. یو شمیر هراتیان چې پرون په دې مناسبت غونډې جوړې کړې وې لدې عمله خوشاله و چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیز ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا اتکا کم شي. د دې مسلې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسیدونکو وایي
مو خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د گاونډیو پر برښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشاله یو. د سلما بند جوړیدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80000 هکتار ځمکه اوبولای شي او د 2.5 میگاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسای د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کول لپاره وټړل شو. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو سیدونکو وایي
امنیت تر پولیس او ټول ملي کلان میګرانم شالوج غاپنه هاتو ملت مازی پولیسو وردا یمات میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکی وایي چې د سلما بند کاسبه پر اتلونکو یو لسو میاشتو کې او بوډه کسي. د سلما بند جوړولو کار په 1960 میلادي کال کې پیل شوی وو. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحی د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د پروژې لپاره د خن جوړولو هڅه وکړي او لدی عمله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریامون دی چې اوبه ایران ته زیول دی. عمل ز باور لرم چې د سیمه د امنیت ټینګیدل لډیرو مهمو مسالو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړ شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدل دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت تر رسیدو وروسته د سلما بند کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې و چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته چې اجمل تورمانی اوروي.
راپورونه وایي د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دوهم دور خی په پاکستان کې وشي. د کندوز د خان آباد ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د تیرې ورځې را په دې خوا د دې ولسوالۍ پر اخته سیمې وسلوالې حملې پیل کړې چې تر دې مهاله یې ګڼ شمېر کلي هم نیولې دي. د میدان وردګ ولایت په چک سید آباد او چغتول اسوالی کې د پرله پسې ورښتونو لامل سیلون راغلی او خلکو ته مالی تاوان رسولې ده. د عراق په نام ندیاله ولایت کې پرون د فوټبال د لوبې پر مهال په بمی چاودنو کې لک تر لګه څلور کسان ووژل شول. د سعودي عربستان په مشهد د تلفیز وکونو الوتکو پرون د یمن حکومت د پلویانو په مرکزونو په حمله کې ګڼ شمېر کسان زخمیان کړل. د تریش پولیسو 201 تنه چې د سفر له قانوني اسناد پرته جرمني ته روان و پرون دوشنبه ونیول. او د انساني قاچاق په اړه د امریکا متحده ایالاتو په کلنی راپور کې چې پرون خور شو د تایلند وضعیت تر ټولو ناوړه بلل شوی دی.
قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې تاند څنګ او نیمه نړۍ 19 پروګرامونه لرو او ردو ته راسره وسې. خو له هغه مخکې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لری کړی او پرونی په ملتان کې د دوه کسانو په درد زړولو سره د اعدامونو لړۍ بیا پیل کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو د خبريال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړل سره د اعدامولو لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 13 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودري ارشاد سي د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي، نن سهار د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودري ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د دام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې یو نیم سل کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 168 ته رسیدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومت بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخن نړیوال سازمان یا امنیسټی انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې د مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
په پاکستان کې د اعدامونو د لړۍ د بیا پیلېدو په اړه راپور مو اوریدم. په همدې حال کې د پاکستان په زندانونو کې د په مرموز ډول د بندیانو د وژنې په اړه راپورونه ورکړل شوي. دا خبر د بشري حقوقو فعالان او د ځینو بندیانو کورنۍ تایید کړی ده. د بخښنې د نړیوال سازمان یو جګپوړي مقام ویلي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندانونو کې څه باندې سل تنه په مرموز ډول وژل شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور مهم ټکي اوروي چې د همداسې یو قرباني په کیسه پیلېږي.
د نیاز بیبي زوی د شپې مهال لا درک سو. هغه د پاکستاني سرتیرو لاسته ورغلی و. دغه پوځیانو اصغر محمد تورن کړ چې له طالبانو سره یو لاستی او په جګړو کې ښکیل دی. اتلس میاشتې وروسته هم نیاز بیبي د خپل زوی د برخلیک خبره نه ده او نه پوهیږي چې چیرې دی. بلاخره یوه ورځ هغې ته یو ټلیفون راځي. مقابل لوری په ټلیفون کې نیاز بیبي ته وایي د کوهارت زندان ته راسه او هیچا ته څه مه وایه. نیاز بیبي د پاکستان په شمال لویدیځ کې دغه زندان ته ورځي او هلته د زندان د کارکوونکو لخوا یو بل جلا زندان ته وړل کیږي چې تر ډیره جنگي اسیران پکې ساتل کیږي. د زندان کارکوونکو اصغر خپل مور ته راوست. نیاز بیبي جړل او اصغر ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به خپل کور ته ستون سي. له دې یو بل میاشتې رسوه او بیا هم د نیاز بیبي ټلیفون ته زنګ وهل سو خو دا ځل ټکان ورکوونکی خبر وو. د زندان یو چارواکی هغه ته وویل چې زوی دې مړ شوی راسه مړی دی واخله. اصغر یو له لسګونو بندیانو دی چې په تیر یو نیم کال کې د پاکستان د پوز په زندان کې مړ کیږي. د زندان د پخوانیو کارکونکو د بندیانو د کورنیو او د بشري حقوقو د فعالانو په خبره دغه بندیان له ډیرې زورونې لوږې او نورو بیلابیلو دلایلو له کبله مړه شوي دي. دغه تورونه داسې مهال لګول کیږي چې پاکستانی جنرالانو د طالبانو په نشه کولو او د سلګونو کسانو د نیولو لپاره خپل جګړه لا پیاوړې کړې ده. د راپورونو له مخې دغه جنرالان د نویو او پراخو قانوني او قضایي صلاحیتونو څخه برخمن دي. منتقدین خبرداري ورکوي چې دغه پرمختګونه شاید د بشر حقونو تلف کړي، ماتېدونکې دیموکراسي کمزورې کړي او بلاخره د تروریزم په وړاندې به د پاکستان مبارزه تر پوښتنې لاندې راولي. د بخښنې د نړیوال سازمان یو چارواکی مصطفی قادری وایي خلک د هغه څه په اړه له خبرو کولو ډاریږي چې پوځ یې کوي. قادری زیاتوي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې تیر کال د پاکستان د پوځ په زندان کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم بجوا د هغو پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې چې د جنګي اسیرانو د زندانونو د شرایطو په اړه تفصیل ترې غوښتل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کلم کبان یا ماهیان نیولی دغه ځوان د چا کی سکوي؟
د جال د سره سره د اوبو تورکزه کړي او نو بس د جنیټیک کله چلان کړي او د برخ نیولې او د حالت کې چې د کله غورځیدل پوسمه کړ.
دا پیښه څنګه رامنځته شو ملګرو او د کبانو د نیولو پر مهال کوم مهم خبرو ته پام پکار دی چې د ښکار شوخ متاسي او یا نورو وړو کبانو ته زیان ونه رسوي؟ په دې تاندې څنګه کې اوري چې ما نورګل شفق درته جوړه کړي. دوستانو، چاپیریال ساتنه یوازې دا نه ده چې د کور مخه مل کثافاتو پاکه وساتو، نیالګي کینو او یادم مزیر لوګیو مخنیوي وکړو، بلکې د هوا او اوبو د پاک ساتلو ترڅنګ په دغو دواړو کې د ژوند کوونکو مارغانو او ژویو ساتنه هم د یو ښه چاپیریال لپاره ضروری کار دی. د همدې په خاطر د هوا د مارغانو ښکار د دوی د نسلګیری په ورځو شپو کې ناروا بلل شوی. ملګرو، هوا په مارغانو خېسته ښکاری او اوبه په کبانو، خو لکه څنګه چې د مارغانو د نسلګیری پر مهال ځینې کسان د دې په کیسه کې نه وي چې نسل کوشي کوي، همدې ته ورته یو شمیر ځوانان د کبانو یا د ماهیانو د نیولو لپاره ځینې داسې لارې چارې کاروي چې که یو خوا د کبانو د نسل کوشي سبب کیږي، نو بل خوا دوی هم د مرګ له ګواښ سره مخ کولی شي. د پکتیا په اریوب زازی ولسوالۍ کې یو ځوان محمد عارف د کبانو یا ماهیانو په نیولو پسې تللی و، خو څه ورسره وشول؟ لږ وروسته یې کیسه د ده له یو ملګري او ټولګیوال منصور امانی څخه اورو. لومړی غوږ دو چې د برقي شارت یا کرنټ په مرسته څوک څنګه کبان نیسي. منصور وای
د ابجال او بو کیچوی دغه ته د سیم په واسطه برخ ورکړي د شکل برخ ورکینو د کرند مکمل او بو کی تقسیمیږي. تقریبا 15 متر لس الی 20 متر پورې د ساحه چې تخریبوي دومره ساحه کې چې هر څومره مایان وجود ولري هلته یې نو هغه د منځ ځي دا چې کله کړن ورکې دغه مایان د اوبونه تقریبا نیم متر متر قدر ته الوزي راجګیږي ځکه د ډېر سخت یو کړن ورته ول کېږي دا شکل روزي نو د منځ ځي کواړي یو کلوي مایان دی نو هغه شی چې هلته موجود وي یعنی سا اخلي نو تبه نه هغه د منځ ځي پکې.
د منصور په خبره د کبانو له نیولو سره د محمد عارف کومه خاصه علاقه نه وه. د له پوهنتونه د رخصتې په ورځو شپو کې اریوب ځازیو ته لاړ. هلته د ملګرو په هڅونه د ششتې بازار تر څنګ یو خوړ یا سین ته د کبانو په نیولو پسې لاړ. بیا څه وشول اوري؟
د انډیوالانو د خفه کېدو په خاطر چې هغه دوستان د نه خفه نه شي نو هغو سره تللی و هلته مایان یې نیول. د سره د خپله د مایانو یو جال و غوښتلې چې دا جال د اوبو ته ورکته کړي دخته برخ واخلي. نو کله چې دا جال د سره سره و د اوبو ته ورکته کړی و نو هغه بل یو دوست یې و هغه دومره متوجه نه و شوی چې ایا دی په اوبو کې ده یا د لین د سره ده او که نه ده. نو هغه هم متوجه نه و بس د جنریټر چې کله چلان کړی و د برخ نیولی و. د حالت کې چې دی کله غورځېدلې په ځمکه باندې بیا دوی متوجه شي ورغلي و هلته امبولانس راوختی و هغې نه بعد یې بس روغتون ته وړی و. نو کله چې ډاکترانو چې کلی و هملته یې ورته ویلي و چې لکه دخکې هېڅ د 100% کې 1% هم امکانات نه شته چې بس سا بېرته هغه شي یا کوم زړه داسې یو ټاکان وکړي.
ملګرو ښاغلی منصور وایي چې د دوی په سیمه کې محمد عارف لومړی کس و چې د برقي شاټ یا کرنټ په واسطه د ماهیانو د نیولو پر مهال وژل کیږي او مرګ یې نورو ته یو درس ګرځي.
عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاند څانګې د خپرونې اورېدونکي یاستئ. د طبیعت سره مهربانه واوسئ تر څو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي چې د برقي شار تر څنګ دوی له ځینو نورو خطرناکو لارو چارو هم خبر دي چې د کبانو د ښکارولو لپاره ځینې کسان کاروي.
د کبانو نیول، د مایانو نیول، د برق په واسطه باندې یا د لاسي بم په غورځولو په واسطه باندې یا کله کله هم داسې شوي دي چې دغه د اوږې د سر راکټ آر پی جي سي ورته وایي په دې باندې هم فایرونه کړي دي په اوبو باندې. دا ډېر خطرناک کار ده چون دا په مجموع کې ژوندي موجودات له منځه وړي. په اوبو کې تنه مایان ژوند نه کوي. په اوبو کې په سلهاو انواع نور دي چې اکثر یې په سترګو نه لیدل کیږي، ولې هغه داسې یوه مهمه وظیفه سرته رسوي د موږ انسانانو لپاره چې دغه اوبه د څښاک وړ ګرځي موږ ته. اسلام کې د کبانو د ښکار په حصه کې ډېر واضح احکام راغلي دي. هغه وایي چې تاسې مایع ژوندی له اوبو راونیسئ یا په جال باندې راونیسئ. نو کله چې ته برق ورکوې د مایع مخکې له دې نه چې تا ته لاسته راسي ته ونیسئ تا په اوبو کې وژلی. نو کله چې مایع په اوبو کې ته مړ رانیسې د دې خوړل حرام دي. دې ته زه د مایانو ښکار نشم ویلی، دا واقعا د مایانو نسل کشي ده.
د کابل ښار اوسیدونکی جاوید له نږدې 150 کلونو راهیسې کبان نیسي او خرڅوي یې. دی مو د کبانو د نیولو له څو ډولونو خبروي او دا هم راته وایي چې کوم یو ډول یې ډېر مضر او تاواني دی.
برق گرفته میشه، به برق شارت میشه که در جنراتور او بمب نقطه میشه.
برق سره نیول کیږي چې د جنراتورونو په واسطه برقی شارت ورکول کیږي. لاسی بم اوبو ته راچول کیږي چې کبان ښکار کړي. چنګک، کینخلی او جال کې هم نیول کیږي. د کبانو د نیولو تر ټولو مضر ډول د برقی شارت او د بم په واسطه ښکارول دي. دا د دوی نسل له منځه وړي ځکه چې واړه بچي هم وژني، هغه چې هیڅ د خوراک نه وي. دا د دوی قتل عام کوي.
دوستانو، یو بل کب نیونکی پرویز محمد چې د کابل پولی خشتي جمعه تصویر مکبان خرڅوي وایي چې زه تل په جال کې نیسم چې دای د نیولو یو ډیر خوندي ډول دی.
خود موګه میګرین جال لري، موږ کوم جال میګرین؟ جال 3 انچ، 4 انچ، 5 انچ
است. موږ خپل جالونه لرو، په جال کې نیسو. 3 انچ، 4 انچ، 5 انچ، ډول ډول جالونه لرو او کبان پکې نیسو. سروبي ته پسیزو، غربان، سیاد او داسې نور ځایونو ته پسیزو. څوک چې کبان نیسي دا پیغام ورته لرم چې په جال کې دی نیسي. دا ښه ډول دی.
پیغام مو مستک کړه جال بیرم خو بس.
لونی میوه وشکوا او وی خوره خوونه په تبر موه. دې ته ورته خبرې دوستانو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق کوي او وایي هیڅوک حق نه لري چې چاپیریال زیانمن کړي.
د چاپیریال په بحث کې یو اصل ده، هغه اصل ته د پایداري اصل وایي. پایداري معنا دا ده چې تاسې له طبیعت نه په داسې شکل په داسې توګه استفاده وکړئ چې خپل ضروریات لاسته راوړئ او خپله منبع له منځه مه وړئ. باغ نه میوه اخلو ولې ونه یې پرېږدو چې کال ته بیا میوه وکړي. په دې سره کې قانون ډېر وضاحت لري. چاپیریال کلاسی وایو په اجزاو کې وحشي حیوانات، وحشي ژوي، مایان دا ټول په کې شاملېږي. یعنی هیڅوک په افغانستان کې د قانون له مخې دا حق نه لري تر څو چاپیریال ته داسې شکل زیان ورسوي چې دغه منبع په مجموع کې په خطر کې وي. نو دا عمل د قانون په اساس باندې دا معنا ده.
دوستانو، کب خرڅونکي پرویز محمد ته بیا هم غوږدو. د طالبانو د وخت کیسه کوي چې زیاتره به یې له سروبي کبان راوړل، خو اوس دی وایي
بام شورتی که میگنن جنتر میگنن نیست شگو میگنن خراب میگنن. حالا سعی بکن شما این مایت زود در وقت وطنم
دا چوک چی د جنراتورون په برق شارت او د بام په واسطه کاروي د ټول نسل لمن زوړي اوس وګوره کنه د طالبان په وخت کې به موږ لسروبي ډیر کبان راوړل، دوه درې ټنه ماهیان راوړل کېدل، اوس ټول له پاکستانه راوړل کیږي. همدا د چې موږ خپل ځان ته ضرر رسو، نو ولی باید ځان ته تاوان ورسو؟ په جال کې باید دونی سوچي همیشه ووسی
چلو به خاطر راوړل کېدل جول بیرین هم دوی وخت بشه
وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما
همزولو د پرویز محمد خبرې ته کډیر شونو رښتیا هم مخ خپل په خپل په تبر وهلې. هغه کبان چې لا سروبي به مترلاسه کول اوسې له نورو هیوادونو راوړو، ځکه خوای کنه چې خپل لاسه تم دښمنی. په دې هیله چې نور خپل په خپل په تبر نه وهو او خپل لاس د ځان دښمن نکړو، نن تاندې څنګې رانغاړو. تاندې څنګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګې. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه دا او نور خبرونه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه را سره شریکولی شي، shafaqn@rferl.org. د خدای په امان.
زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم، زدا وطن کو بدان کرم خدمت به ضرور کرم، پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور کرم، پکی د عمر خزانه کرم خدمت به ضرور دا زندہ په مان دے غلام پکی کرما، دا زندہ په مان دے غلام پکی کرما، وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما، ہما دروخ نگران دے غلام پکی کرما.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ نننۍ خبرونه پیلوو. ځینې نارینه وو ته دا شرم او ننګ ښکاري چې میرمن، لور یا خورې له کوره بهر کار کوي او پیسې لاسته راوړي. پوښتنه دا ده چې ولې ځینې نارینه د خپلې میرمنې یا خور په ګټلو پیسو شرمیږي؟ که په یوې کورنۍ کې یوه میرمن له خپل پلار یا خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په پیاوړي کولو کې برخه اخلي، دا کار څومره ګټور دی؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، موږ په ټولنه کې ځینې خلک دا فکر لري چې خځه نشي کولای ګټه وټه وکړي او لاسته راوړنې ولري. دوی په دې فکر دي چې کمیرمن خور یا لوري له کوره بهر کار کوي او یو اندازه پیسې لاسته راوړي، دا د دوی لپاره د شرم خبره ده، ځکه چې خلک یې ښځه ګټلې بولي. په همدې خاطر د ښځې له کار کولو سره مخالفت ښیي، یا داسې هم وایي چې د ښځې به نو څه ګټه وي یا د ښځې به څه توره وي. ځینې خلک بیا دا فکر هم لري چې ښځه وړتیا نه لري، نشي کولای له خپلې کورنۍ نه مالي ملاتړ وکړي. دوی په دې نظر دي چې ښځه باید د څلورو دیوالونو په منځ کې وي او هغه استعدادونه چې لري یوازې له هغو د کور کې ترې ګټه واخلي. لومړی به د یو څو نجونو خبرو ته غوږ شو چې دوی کله له داسې خبرو سره مخ شوي دي او که نه.
د ښځې ګټه به څه ګټه یې؟ وایي څوک چې د ښځې ګټې ته کینی هغه نو بیخي سپیرو خاورو ته ناست دي. خو دوی داسې فکر کوي چې دا زموږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنا ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. خو دوی دا یوه لسیزه نه، درې لسیزې دوی دا ونه ازمویل چې یعنی پوه نه شول پې چې د ښځو نه کار کول د ټولنې له فنج سره مخامخ کوي. یعنې د ښځې کار کولو نه دا معنا وانخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنا نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینهو د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي، تر څو چې یو پرمختللې ټولنه ولرو.
نو ته انده خبرې دي او ایونچلی هیڅ وخت یو ښځه هیڅ وخت نه پرېږدي چې هغه په آزاد توګه خپل ژوند وکاو د کور په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي. زه هم همداسې ایونچلی یم چې د کورنۍ والا یعنی ما یو تره زوی دی چې د ما نه یو کال ورکوټی دی. تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلۍ لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې هغه په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. او د همدې د خاطره دی چې په پښتنو کې د اقتصادي ستونزې چې ډېرې زیاتې دي، ځکه چې دا ټول د کور مسؤلیت د یو کس په حق لري او یو کس په غاړه او نور ټول د کور غړي ورته ناست دي. دا خبره خو معمولی دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
کورنۍ کې مم داسې یو شی تیر سوی دي چې زمونږ زما کاکا خپلې خور ته چې اوس یې واده کړی دی، نو د خپلې خور مې ورته وایي چې یعنې دا ډېر بېغیرته ده چې په خپله ښځه باندې ګټي. یعنې ښځه باید دوی دا فکر کوي چې باید په کور کې اوسې، له کوره باندې ونه وځي او بس مېړه داسې ګټي بېرته راوړي، چې دا غلطه خبر ده. نو داسې پېښو سره زیاتره پښتانه همداسې مل دي او ځینې همداسې پښتنې پېغلې دي یا ښځې دي چې ډېر استعدادونه لري مګر په کور باندې ناستې دي. دا د دوی ځینې بې ځایه غیرتونه دي چې دوی کوي که نه، له پخواني نه دود پاتې ده. مثلا دوی وایي چې ښځه یاد کور د دغه خبرې په دوی د ټینګ رانیولې دي او بس وایي چې په ده کې د مونږ غیرت له منځه ځي، د مونږ ښځه به ټول ویني. په باوجود چې مثلا ځینې ښځې ډېرې په حجاب کې بیرون وځي، یعنې جایز ده په کې خپلې ښځې ته پرېږدي چې په جای په خپل حجاب کار وکړي. د اما مخکې مې هېڅکله دا خبر نه کوي، خو د اما صاحب په شا پسې په دا خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکي وګمه وایي د دوی اقتصاد ډیر ضعیف دی، دا غواړي چې کار وکړي خو پلار او د کورنۍ نور نارینه غړي ورته وایي چې دا د دوی لپاره شرم دی چې نجلۍ د پیسې ورته وګټي، ځکه چې سبا ورځ به خلک پلار په بدنامه یادوي چې د لور پیسو ته ناست دی.
کورنۍ اقتصاد دونه ښه نه ده، یوازې پلار مې معاش اخلي، خو ما مکتب ویلی ده. کله چې زه وایم کور کې چې زه غواړم معاش واخلم، که نه یو وظیفه یو مالي مسمه یو ځای کې یا یو بل کار کورنۍ سره مې په اقتصاد برخه کې مرسته وکړم، نو خصوصا بیا کور کې مې پلار ورور مې وایي سې نه ده داسې هغه خبره ده مونږ ته درېږي، یعنې بده یې ګڼي سي، وایي دا د ښځې معاش ته ناسته مونږ ته باندې ټولونه کې که نه داسې یو هغه درېږي، وایي دا بېغیرتي ده، ښځه باید معاش وانخلي. خو دوی ته داسې د هغه خبره بده ګڼي او نه غواړي چې زه معاش واخلم.
د کونړ اوسیدونکي شفیق په وینا دی دا نشي زغملای چې لور خور یا میرمن دې پیسې وګټي او دی دې ترې ګټه واخلي.
نه لرو داسې څوک چې هغه مقصد مونږ د هغې معاش ته ناست یو یا مقصد اوس یې د کور نه بیرون وتی شي، هغه کوم دغه چې مشکلات لري هغه بیرون حل کوی شي، خو داسې کوم دغه نه لرو زنانه چې هغه معاش ولې مونږ د هغې معاش ته ناست یو. ولې یو دغه دی یو پښتو ده، مقصد دا څوک نه شي برداشت کولی پښتون سړی چې هغه د هغې لور معاش ولې ښځه معاش واخلي. په زړه کې یو دغه پیری داسې یو خفګان احساسه یي، مقصد خپل ځان دې شي مخالفت کوم، ما خپله نه خوښېږي چې دور مې کار، ما خپل نظر داسې زه نه غواړم نور اته مورتن لري چې یاره د دې مشول یو دغه د مشته پر دې مخه نه وقته تماسي خپل شخصا د خپل کورنۍ مخالفت کوم.
خوشته داسې ډېر نجونې چې د کورنۍ له نارینه سره اوږه په اوږه د کور په اقتصادي چارو کې مرسته کوي، او دا یې ثابته کړې چې نجونې د کور د نورو کارونو تر څنګ د کور په خرڅ کې هم فعالیت کولای شي. زمزمه یوه له همداسې نجونو څخه ده چې د پلار تر څنګ کار کوي، یوه اندازه معاش اخلي او له خپلې کورنۍ سره اقتصادي مرسته کوي. اغلې زمزمه وایي، زما ورور وړوکی دی او پلار مې په یوازې ځان نشي کولای د کور ټول مصارف پوره کړي.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي، د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکۍ یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هېڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوږه په اوږه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او دا مې کورنۍ ته ثابته کړې چې ښځه نه یم، زما د کورنۍ ژوند به په ستونزو کې. خو اوس چې زه یم د دوی ستونزې هواری شوې دي او رستر بلې ستونزې هواری کی.
زمزمه وایي، د کورنۍ غړي اوس پوه شوي چې ښځه کولای شي له کورنۍ سره مرسته وکړي. دا وایي، مخکې به یې د کورنۍ غړو زړه نه ښه کاوه چې دا له کوره بهر کار وکړي.
زما د کورنۍ چې کوم غړي دي، هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولای شي، مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولای، حتی زړه به یې نه ښه کوه چې زه بیرون کار وکړم. خو ما ثابته کړه چې زه کولای شم، او اوس ټول راباندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولای شم دوی سره مرسته وکړم، کولای شم چې دوی ته ګټه ورسوم. موږ په افغانستان کې که په نورو نړۍ کې وګورو چې ښځو ته زمینه برابر شوې، ښځو تر ډېرو لوړو پوړیو رسېدلې دي، او په دغه ناچیزو البته امکاناتو باندې چې په افغانستان کې دي، بیا هم د افغانستان ځي باتورانی وی هغه څوک چې دا خبره کوي چې نشي کولای، دا هغه خلک دي چې ځان وغولوي او وایي چې خزای نشي کولای، خو په اصل کې دوی پوهیږي چې خزای کولای شي.
لیکوال او کرکتون کی ډاکټر محب الله زغم په وینا، زمګ د ټولنې د ورسته پاتې کیدو یو علت دا دی چې میرمنې تل اجتماعي او اقتصادي کارونو نه لری ساتل شوې دي. که په یو کور کې نارینه او ښځه په ګډه کار کوي، نو اقتصادي ستونزې به تر ډیره راکمې وي.
استاد غزنفر یو خبره کوي چې زموږ ټولنه هغه مرغه دی چې تل عمر په یو وزر الوت کړی دی، نو یو وزر نر دی بل وزر میرمن. که چیرې دا زموږ د ټولنې د وروسته پاتې والی یو عمده دلیل همدا دی چې میرمنې له اجتماعي کارونو او له اقتصادي کارونو نه محرومې ګرځول شوی دي. دا ډیر غلط کار دی، په دې چې په یو کور کې فرزن اته کسان وي، که یو کس دوی ته کار کوي، دی مجبور دی چې همدغه خپل عاید و اتو کسان وویشي، که دوه کسان کار کوي، د دواړو عاید په څلورو کسانو ویشل کیږي، نو د دوی ژوند ورسره ښه کیږي، اقتصاد یې بهتره کیږي. او بله دا چې ښځې هم د نرانو غوندې عین انسانانې دي او عین وړتیاوې لري، عین استعدادونه لري، ولې به کار نه کوي، ولې به د ټولنې او د وطن په پرمختګ کې برخه نه اخلي؟ زما په نظر دغه مفکورې اوس زړې دي او وار په وار کمیږي. انشاءالله داسې وخت به راځي چې په ټول وطن کې دغسې څوک پیدا نشي چې داسې خبرې وکړي.
ډاکټر زغم همداراز زیاتوي، دا ستونزې یوازې زموږ په هیواد کې نه، بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې میرمنې له دا ډول مشکلاتو سره مخ دي، او د بشر تاریخ تل نرسالار و.
داسې ده چې د بشر تاریخ دغسې نرسالاره تاریخ دی، نه یوازې زموږ په ټولنه کې، په ټوله دنیا کې. تاسې وینئ چې په غرب کې، په امریکا کې هم تر د شلمې پیړۍ پورې میرمنو د رایې ورکولو حق نه درلود، تر هغه څو کاله مخکې میرمنو د کار کولو حق نه درلود. نو دا د نرانو د ځان غوښتنې انتها ده چې دغسې خبرې کوي. حال دا چې هیڅ توپیر نشته، دوی باید پر ځان باندې باور له لاسه ور نکی، او په خپل هڅو باندې، په خپل زیار باندې دې ته ثابته کی چې زه ترتا کم نه یم، بلکې ترتا ښه هم یم. هر میرمن دغه سي وړتیا لري چې داسې کار وکړي چې نران ورته ګوتی په غاښ شي.
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا، میرمنو ته اسلام د کار کولو اجازه ورکړي او کولای شي په خپل خوخه کار وکړي، او هغه پیسې چې ترلاسه کوي په کور کې مصرف کړي.
په یو داسې ځای کې یو خزینه کار کوي چې خپل عزت، خپل عفت او خپل حیا هم ساتلی شي، نو شرم هغوی کولی شي چې په داسې ځایونو کې کار وکړي، پانچ وخلي، کله ورور سره مرسته کوي، کله پلار سره مرسته کوي، کله خاوند سره مرسته کوي. دا یو مشترک ژوند دی او مشترکاً باید دوی د خپل ژوند پر مخ باندې ویسي. او که مطلق ناروا وي، نو بیا ولې په اطرافو کې په زنانو باندې هغه کارونه کېږي چې هغه د نارینهو پورې مربوط دي؟ حتی موږ ته دا خبره روښانه ده، موږ وینو چې زنانه په پټیو کې ټوله ورځ کارونه کوي، پنډونه په سرونو باندې راوړي، شفتله راچلوي، واښه او ګیا بیا راچلوي. نو خو دا هم ګټه ده، څوک څوک هلته په یو شکل باندې ناست ده او څوک په بل شکل باندې ورته ناست ده. هغه راته نه ښکاري، نو راته پیغور ښکاري، نو راته غیرت ښکاري. نو دا یو هغه پروپاګند دی چې بس دا بې ننګي ده او دا بې غیرتي ده، او دلته بیا موږ د ښځو لاسته ناست یو.
درنو اوریدونکو، خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې له یو بل سره باید نستړی کیدونکې همکاري او همدردی ولري. د انسانانو ترمنځ باید د جنس او نویت مسله موجوده نه وي، بلکې د یو بل لپاره د خوشاله او سوکاله ژوند زمينه برابر کړي او د ژوند له رنگینۍ خوند واخلي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پتیمو دادی په کابل کې سوار لسیه ویا، هرات کې سلویخ، مزار شریف کې نولس، جلال آباد کې سلور، په خوست او کندوز کې یو. تر بیا مو